Radio.
شنبه د چنګاش دیرشمه د جولای یوویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اووه بجو زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.5 اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د وروستي بمبارۍ له تحقیقاتو خبرو چې ویل کېږي پکې ملکیانو ته مرشوب لا وشتې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنگتن پر نړیوالو غږ وکړ چې تر هغو پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې بشپړه موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونو او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړاو وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
شاغل روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 400 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان پر 28 وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیه سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړي توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې د دوی د روزنې تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شغل قادر شاوی په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شجینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو هم خبرې وشوې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاښ پر ومه پیل شوې وه. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د ننګرهار ولایت خوګیانو پچراګام او هسکی مینې ولسوالۍ سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمیزو اردو په لیکو کې د دندو ترسره کولو په موخه جذب او عملنې په 201 پلو اردو کې د مسلکي روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک په چې ولسمشر اشرف غني یې طرحه منظور کړې په ټوله کې شاوخوا 16 زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغو چې د اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې سیشدلې د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي سارنوال وای د وروسته د نورو مسافرو لخوا لپ شو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون ویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حمله د انګیزې په اړه معلومات نشته. د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته دوام ورکړي. د سریاسم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یوه ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسا او روسیا به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوو هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان وکړ. د روسیې یوه بارونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 ټنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځې غوټې ته انتقال کړي. ختیځه غوټه د پلازمېنې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روسنه تجهیز سره مشورې او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډېره مرسته کړې ده. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جګپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز چاردری ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنجشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وشل شوي.
څوار لستان از ملکی هیوادوال چې هغه کې شزی ماشومان هم شامل دي په شهادت رسیدلې دي او دوه تنه ټپیان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مند دي چې جنرال دوستم به سبا کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم څرګندونې اوریدلې شي.
د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن څومره چې انتخابات نږدې کیږي همدومره د دې امکان شته چې جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوی او د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري چې کله په خوا یخ چالونه نه وو خلکو به په افغانستان کې پات شوی خوړه څنګه ساتل.
کورنۍ وبته وب په یو لوخي کې چولې کلو کې بغټو او لوخي مان کې به په خپل د خوړه کې خود.
له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت او عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي په چهاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب ادعاوې څېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیاچي ولسوالۍ کې د افغان قواو په بمباري کې د ملکیانو د مرژوب له موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په حکومتي ادارو کې نه هماهنګي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالم محمد صالح.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابل دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ورسېدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل شوی دی، دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او ریاست څخه هم داشند د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبه په سهار په چردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنجشنبه په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والی وایندوی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړو قواو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلې وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وری حمل میاشتې د 12مې بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي ثور پر شپږویشتمه په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچوونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تیروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولي یوار بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنت حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل دا داخلیانو کړي، بل وی دا خارجیانو کړي، بلوی دا خارجیانو کړي، خو خروکی معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي، په داسې پیښو په حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړې او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هېچا منل ده، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې په ورځ یې خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,602 ملکیان وژل سوي او 3,403 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندوز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. سالی محمد سالی د کندوز د والي له ویاند نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل
پیښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې لس او دېرش دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي سیام الدین په کلي کې رامنځته سوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر سو، اجالتان یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتان رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې رئیس د امنیتي ویدي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجینري، مدني فعالان، دغه سې د چاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې وه. نو دا هیئت یې وټاکه تر څو دا موضوع وڅېړي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه. د دې پیښې په ترڅ کې 14 تنه زموږ ملکي هیوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه ټپیان وه چې والي صاحب پخپله کندوز حوزوي روغتون ته وره او دا ټپیان یې د نږدې څخه وکتل.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پیښه د چا د خوا سوې؟ د افغان قواوو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخصه ده چې آیا دا افغان قواوو کړي او که بهرنیو قواوو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه یې چې ولې داسې یو پیښه کېږي چې هلته زموږ ملکي هیوادوال پکښې مرګ ژوبله اوري چې مشخصه شي چې چا کړې ده، انشاءالله چې ستاسو سره به یې شریک.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پیښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پیښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پیښې له عاملانو سره به څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پیښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړي وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې وو کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله ونه وړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پیښه رامنځته شوه.
څو وارې په کندوز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندوز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي، خو کندوز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادو په منځني سپه دوله شپښنه وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 خپرې شي و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او چ په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده که ولسمشر ترامپ محتاطانه عمل وکړي د افغانستان لپاره یوه هیله سته. ورځپاڼې لیکلي تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ترامپ ولسمشر وټاکل سو د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستانه وباسي په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني. ورځپاڼه زیاتوي تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي او د دې اړتیا په نظر کې نیولو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې ده خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري خو حوصلې ته اړتیا ده. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده. همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي. Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي وخت را رسیدلې چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملاً شامل سي. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساري فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسیدلې چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو او په دغه هیواد کې بحران ته د سیاسي حل کیلي په پاکستان کې ده. ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبه په ورځ په هوایي بمباریو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي. مقاله د کلی د یو اوسیدونکو حاجی شیرین له قوله لیکلي چې دیار لسکسان چې ټولې ښځې او کوچنیان وو د پنجشنبه په ورځ په رباط کلی کې په هوایي بمباریو کې وژل شول. مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې سوي چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته سوي دي. کندوز ولایت وروسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختریز ترمز د جګړو مرکز ګرځیدلی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول.
د ملي جنبش یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي خو د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کم ضرب الاجل یا ټایم لاین چې اعلانېږي دا څو وارې په تېرو درېو نیو کښې مونږ واورېدل چې دوستم را ځي او بیا هغه کم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کښې خو دا یوه خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې دا ضرب الاجل یا دا ټایم لاین یا تقسیم اوقات به مراد.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غني هم په وروستیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لویه څارنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده.
بالکل، زه همدې خبرې ته راتلم چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې کېدای شي هرو مرو دی راشي او دا وارې د حکومت له خوا نه هم دا بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلي دي داسې مو اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دا یې بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شي باندې باید موږ او تاسې سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دی که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره په
تفاهم کی راځي، یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي. لکه څنګه چې د دې هواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل. که چیرې د جرم کړی وای نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې نه د قضیه مخته وړل شو، لیکن دی د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بېرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د ده تګو سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي. او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسېدلي وي چې د هغې په رڼا کې به د دلته ژوند کوي. نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه وینم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لرا تک سره په یو ډول کېدای شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسي اتا محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسو د تجربو ته که وګورو، مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باید دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې عطا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت کې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې وو او ده غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې دی بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د عطا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي. نو امکان دی ډېر ډولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا
رحیم صاحب، دلته یو بل حقوقي مسله هم ده. د جنرال دوستم له راتګ سره به د ایشتي قضیه څرنګه کیږي؟ کېدای شي چې هغه بیا څارنوالۍ ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته دی، یو ډېر مهم بحث دی. د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي، خپله د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشتي د ده په مقابل کې په څارنوالۍ کې عریضه وکړله، د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوا د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي دی له هېواد او د سیاسي بهیر څخه وویستل شو. نو همدا راز د بېرته راتګ که چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي یا حداقل یو مودې پورې به پرې غلې پاتې کېدل کېږي، زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده. لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلي دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلی شوې نه ده.
له مشتاق رحیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته اوکراین ته مخه کوو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ټول پښتنې پر ملاتړ غور نه دی کړی. ویل شوی چې د ټول پښتنې دغه پیشنهاد د روسیې د ولسمشر لخوا په فنلند کې د دوشنبه ورځې د سرمشریزي پر مهال د امریکا ولسمشر ته وړاندې شوی و. له 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د اوکراین د حکومت په وړاندې وسلواله شخړه روانه ده چې تر 10,000 زیات کسان پکې وشل شوي دي. د ازادي راډیو د مرکز د خبر مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سالی محمد صالح څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان ګارت مارکویز پرون ویل د تش په نوم ټول پښتني تنظیمول به مشروعیت ونه لري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویلی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د فنلند پلازمینه هلسنکی کې د سرمشریزي پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل لپاره پر کوټولو پیشنهادونو بحث کړی دی. بلومبرګ خبرونې د چهارشنبې په ورځ د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وه پوتین روسی ډیپلوماټانو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی په هغو سیمو کې چې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي ټول پوښتنه وسي. دغه بلتون غوښتونکي د اوکراین د دوو ولایتونو پر ځینو سیمو کنټرول لري، خو د امریکا لپاره د روسیې سفیر انتونوف وویل پر دې موضوع بحث شوی دی. ظاهرا د هغه اشاره د اوکراین په ختیځ کې شخړې ته وه، نه د کومې ټول پوښتنې پیشنهاد ته. د روسیې سفیر زیاته کړه د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کوټلي پیشنهادونه سوي دي، خو انتونوف دغه پیشنهادونه تشریح نه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د او پوتین په هلسنکي کې د اوکراین پر وضعیت بحث وکړ، خو ولسمشر ټرمپ هم د کومې ټول پوښتنې یادونه ونه کړه، نه یې هم د اوکراین په اړه نور جزئیات وړاندې کړل. د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې د 2014 میلادي کال لا اپریل میاشت راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتن غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې تر 300 او 300 زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم مسکو د اوکراین په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړي، خو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دغه شخړه د اوکراین او روسیې فدراتیف ترمنځ نړیواله وسلواله شخړه بللې وه.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوګیانیو، هسکمینې او په چیراګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یوه بس کې په چړې لس کسان ټپیان کړي دي. فرانسه او روسیه به په ګډه د سوریې په ختیځې غوطې کې بشري مرستې